ستړم شه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو د کورمې پاړه د تهم تفصيلات درکو خوړم به د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په کورمه کې د گاډو په قافله په واستبال بریټ کې د وجل شو شمیرا 50 تر رسیدلې ده. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ګوزن 29 پیخې ثبت شوې دي او د یوکرين پارلمان نن د توغندي د احتمالي بریټ د خبرداري لامل ټاکل شوې غونډه لغوه کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوزه کورمه کې د گاډو پر قافله په واستوال بریټ کې د وجل شوش میرا 50 تر رسیدلې ده. دا خبره د سیمې چارواکو او ځایي مشرانو مشال لیډو ته کړې ده. په عین حال کې په ضلع کې راپارېدلو کسانو د امنیتي دارو پر ودانو حملې کړې دي. د ضلع یو شمېر اوسېدونکو ځایي خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن پارېدلو خلکو له پاړه چنارا د باندې د احمدزیو او ملي خیلو ترمنځ د فوج امنیتي پوسټه سوځولې ده. پاړه چنار کې د بابی کورم په نامه دروازې ته ځان رسولې او د ایف سی ځواک یو بیکری هم سوځولې ده. انتظامی او امنیتي چارواکو لپاره د اړسن دی ویلې. لکورمې څخه د قومي اسمبلی استازي انجینر حامد حسین نن مشالې ډوسره په خبرو کې ویلي دي چې ځینې خلک په کورمه کې حالاتو ته د شیا سنی رنگ ورکوي چې سمه خبره نه ده. نوموړي زیاته کړه چې کچري امنیتي ادارې وغواړي نو په 2 ساعتونو کې امنیت په ځای کولی شي.
کوم سیستم سره دوی د کنوئی کولا اغا د سیو څ یو قسم پخپل خلکو تړل ورته سورج سیکورټی ایجنسیان دي سره کی اف سی دی ارمی دی څوک دي دا ټول واړه دا زبداویم څنګه غوړی سامان راشي کدی امن غوړی دوی 2 غنټو کې امن راوستای شي.
د لغې وروسته دا چې پرون له پیښوره پاړه چنار ته د تلونکو موټرو پر قافله وسلوال برید شو تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي دي چې لوړپوړې پلاوي بعد حالاتو د جاج اخستر لپاره زر کور میتلاټ شي. په پاکستان کې د امریکا سفارت نن پر خپل وی پاڼه په خبره کړي بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی په دې سخت وخت کې له پاکستان او خیبر پښتونخوا له خلکو سره ولاړ دي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د خیبر پښتونخوا په ډر اسماعیل خان کې 2 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلې دي چې ورسره سکل په دغه هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیرا 250 ته پورته شوې ده. دغه ادارې پرون پر خپل پاڼه په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا ملي ادارې د نومبر په 20مه د خیبر پښتونخوا په ډر اسماعیل خان کې د 2 ماشومانو د وینو په نمونو کې د پولیو وایرس موندلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 24 په سند کې 14 په خیبر پښتونخوا کې 14 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې سږ کال د ګوزن پیښې د کال 2023 پرتلا په بیساري ډول زیاتې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. راپور نوایی چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د وسلوالو په بریټ کې لږ تر لږه 1 زیارت کوونکي وجل شوي دي. د یو شمیر سرچینو د راپور نه زیاتوي چې بریټ د نهرین په زاړه خار کې پر سید پاچا زیارت شوی دی. دا زیارت په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی. چا د دې بریټ ذمواري نه ده منلې خو د بغلان پولیسو اسلامي ایجنس ته ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نورو شیګانو د ډیرو بریدونو ذمواري اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې ده. او د یوکرین پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري لامل ټاکل شوې غونډه لغوه کړې او د پارلمان غړیو ته سپارښتنه کړې ده چې نن حکومتي ودانیو او پارلمان ته د تګ را تګ نه ډډه وکړي. د پارلمان غړي تاراس باتینکو پرون د یوکرین د یو ریډیو په خبرونه کې دا ګواښ افشا کړی و. نوموړي ویلي وو چې په راتلونکو ورځو کې د کیپ په ویرخونا رادا سیمه باندې د توغندي د برید د خطر په اړه خبر شوې ده. د پارلمان یو شمېر نورو غړیو هم د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته د غونډې لغوه کېدل تایید کړې دي. بلخوا د پارلیمان یو غړي اولکسی هونچارینکو په ټلګرام په یو پیغام کې ویلي دي چې راتلونکي غونډه اوس د دسمبر لپاره پلان شوې وه. د پارلیمان مشرانو په رسمي ډول د ګواښونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د ولسمشر دفتر خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې نن به د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکراین د کرملن د بشپړ برید په ترڅ کې د نوي اورشینک منځني واټن بالستیک توغندي بریالي جنگي آزموینه اعلان کړه. دا وو د دې خبرونه. خبرونه مور د اردوونکو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شنه د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کورمه کې د مسافرو پر قافله په شوي برید کې د وجل شو شمېره 50 تر رسیدلې ده. نن په پاړه شینار کې بلوګرو یو امنیتي پوستا سوځولې ده.
سورج سیکورټي ایجنسیان دي سره کې اف سی د ارمی د څوک دي دا ټول واړه دا زب دا وایم چې نه غواړي سامان راشي، کدي امن غواړي دو غنټو کې امن راوستي.
دا پښتون قومي جرګې تر تنظیم لاندې په خیبر او بنو کې د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي.
په خیبر کې پر روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حمله دا کیږي. په د 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي.
او په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا بلوچستان د نامنې سره مخ دي، د چارو شنونکي وایي چې باید حکومت خپل واک قائم کړي.
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایی کولی کوي. د ادارو او د اولس ترمنځ یو خیو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اردوونکو پیل د کورمه نه کوو. په کورمه کې د مسافرو په ګاډي په برید کې د وجل شو شمېره 500 تر رسیدلې ده او شاوخوا 10 نور کسان جوړل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په پاړه چنار کې بلوګرو یو امنیتي پوستا او د ایف سی زواک بیکری سوځولې ده. په پاړه چنار کې د بابي کورم په نامه باندې دروازې ته زیان رسولې دي. دا درغې وروستو ده چې د مسافرو پر قافله د برید نو وروستو په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د حالاتو د جاج اخیسترو لپاره به زر کورمې ته یو پلاوی لیږي. تفصیل د ګل ایاز پر راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیکدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروستو په ضلع کې پاریدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ حمله کړې دي. د ځلې یو شمیر اوسیدونکو او ځای خبريالانو نن مشالوتو ویل چې د نومبر پر 28مه پاریدلو خلکو له پاړه چنار د باندې د احمدزی او مالی خیلو ترمنځ د فوج امنیتي پوستا سوځولې ده. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چنار کې د بابې کورم په نوم دروازې ته هم زیان رسولې دي او په هماغه ښار کې د اف سی زواک بیکری هم سوځولې ده. د کورمې انتظامی پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاو تاریخوالي د پیښو څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه سندې ویلي. خو د فرانس خبری اجانس وای چارواکو د ضلع په مختلفو برخو کې کرفیو لګولې ده او د موبایل ټلیفون خدماتې ځنډولې دي. د انجمنې حسینیا په نوم د شیعاګانو سازمان یو مشر جلال حسین بنگش د جمعې تر لمانځه مخکې په خطبه کې په تاو تاریخوالي خفګان ښوولې دي او ویلي دي چې شیعاګان ودانیو او بیخبینا ته د زیان رسولو له پیښو سره هیڅ تړاو نه لري. بنگخ په خپل خبرو کې د خپل سازمان د پاسداران شهري خاري کمیټي او د علمدار فیډریشن په نوم سانګو ته امر وکړ چې په هغه پیښو کې ککړ کسان دي معلوم کړي. ځای خبريالان وایي چې د نوموړي تر امر وروسته د انجمنې حسینیا هغه ډلو شاوخوا 400 کسان نیولې دي. په همدې حال کې په پاړه چنار کې ګڼو کسانو د نومبر 28مې برید پر ضد احتجاجي پرلت وو. خو د انجمنې حسینیا غړو د خبريالان مرکز مخې ته ورغونډ شوي کسان کورونو ته لیږدولې دي. بلخوا له کورمې نه د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین نن د نومبر پر 28مه مشال لوتی ویل چې د قافلو په شکل کې د خلکو په تګ یې مخالفت څرګند کړی وو.
ځکه د کنوئی حکومت سیستم سره دوی د کنوئی کوله اغا د سیو ته یو قسم په خپل خلکو تړل ورته سکیورټي سورج سکیورټي ایجنسیان دي سره کې اف سی د ارمی د څوک دي دا ټول واړه دا زب دا وایم چې نه غواړي سامان راشي، کدي امن غواړي دوی دو غنټو کې امر راوستای شي. کوم رنگ ور کول غوړی هغه بالکل غلط دی. دا شیا سنی جنگ بالکل نه دی. دي ته رنگ ور کول دي دا رنگ ور کول کی د زبر درته دا وایم چې کوم خلک بچ شي. یو 31 کسان مختلف کورونو کیو هغه خو با عزت رخصت کړی شو خو عزت سره التن رووتل خو حفاظت سره خپل علاقو ته ورسېدل نو دینه ته مقصد وخصات سیاسي خبرې وینې دا کسان بیا ویری بچ
نو موړي د رواني شخړې د دایمي حل په اړه مشال لري ته ویل
دایمي حل برزي خو د سي برزي کورمیوال څه څومره دی کنه په خپلو کې کینی او حکومت یې پرېږدي نستی ته یې پرېږدوي چې نستی وشي په خپلو کې شیا سنی لکه څرنګه دواړه امن غواړي هغوی امن راستو دپاره پرېښودلی شي نو بیا به امن راځي کنی دغه شان که کله مو کوشش کوو د نستی کوشش وکړو مو کې دغه خبر راځي دغه خلل راځي او دغه شان واقعیت راځي
په همدې حال کې د کورمې په الیزو او بګن کې وضعیت خورا ترنګلې دي ځکه چې هلته سنیان او شیاګان مورچو ته ختلې دي د دې وضعیت له وجې په کورمې کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي په همدې حال کې د نومبر پر 28مه په کراچۍ کې ګڼو شیاګانو د کورمې حملې پر ضد مظاهره کړې ده د نومبر پر 28مه وسلوالو په کوزو کورمې کې د مسافرو لیکدونکو گاډو پر قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو او ځایي مشرانو په وینا د وژل شو شمیر 500 ته رسیدلې دي د سیمې پولیسو ځای انتظامی او ولسی مشرانو مشال لوتیبل چې حمله د نومبر 28مه ماسپخین محل په خبره پاره چنار ته د تونکو گاډو پر قافله شوې و پر مسافر لګونکو گاډو د حمله ځمواري لاچان د منلي بلخو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت جاج اخستو لپاره د کورمیته یو لړپورې پلاوی لګدبي اخوا په اسلام آباد کې امریکایي سفارت د مسافرو لګونکو گاډو پر قافله برید اغندل دي سفارت نن د نومبر پر 28مه په بیان کې د ورل شو او جوبلو لو کورنیو سره خواخوږي خولي او زیاته کړی دا چې امریکا په دې سخ وخت کې د پاکستان او خیبر پختونخوا له خلکو سره ولاړ ده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لندو صفو اوریدلای سي زموږ پرونی په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي لمشال رادیو سره اوسئ
هم د سوبې په امنیت په چارو کې پاتې کیږي اوریدونکو د پاکستان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لس باندې دوه کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نام نه پیښې ډېرې شوې دي چې ولسې د مخنیوي لپاره په وار وار پر لتونه جرګې لاریونونه او مظاهرې کړي دي که څه هم حکومت او پوځ ویلي دي چې هغې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي دي خو د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابله کې د مرکزي او صوبائی حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدگی په نظر ناراضي په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې
په امنیتی چارو نظر لرونکي خبريالان او شینون کې وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتی حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبائی او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشپودین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
یو موټي ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایي ولیکي او زه دا ګړم چې یو خو زمونږ د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو کمیونیکیشن ګیپ دی دا به ختمول غواړي او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایي کول غواړي نه داغه مطابق به اپریشن هم کول غواړي او د اولس د چاغه ویل کیږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق او بیا د اولس چې کوم مشران دي اغي رائے پدې کې پکار تا نو زه دا ګړم چې دا کوم اهم فیصله کیږي د اپریشن حواله سره پکار ته چې دا په پارلیمنت کې ډیسکس شي او دغه عوامي نمائندگان چې صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینیٹ کی ناستی چه اغی پده بحث ہو کی او دی اغا مزمرات یا داغی اغا وجوهات اغا مخ تروڑی
زینی شینون کی بیا پده نظر دی چی دا وسلوالو دا فعالیتونو دا مخی نیولو لپارا دا ریاستی دارو پالیسیانی سمی ندی او پا صوبو و مرکز کی سیاسی حکومتون هم دا دی دا سمولو توان نلری د پېښور پوهنتون د جورنالیزم سنګي استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو په وجه د پوزي استابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی
یو خدا د سدی همیشه د ریاست طرف ته ګوري، فوج طرف ته ګوري، او دوی داسې ګامونه نه وي چې تون غواړي چې د دوی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي، د دوی پارټي لیډرشپ ته نقصان وي، د دوی کانسټیچوئنسیز ته نقصان وي، د دوی بزنسونو ته نقصان وي، د دوی کورونو ته نقصان وي، د دوی رتبو ته نقصان وي. کله هم دوی داسې سټیپ نشي وي چې تغله بیا ساغه آزاد وي. نو که چېرې دغه سټیپس وي چې ته یې لکه د کم دی اوس پورې کانی دی پکم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نواز شریف پورې او نواز شریف نوشه زرداری او د کشان دا ټولې پارټیانې سکون دی کله هم د ریاست مخ ته نشي ودرېدلی، دی به د ریاست تابعیا کوي، د په بنیاد باندې به دوی تابعیا همدغه شان سیاست ملوېږي لکه کوم د هایبرډ رژیم دا.
په پاکستان کې د تیرو خواوشه درې نیمو کلونو نه د ناامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي چې په زده خلکو، مدني ټولنو، پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه، جرګې او ولسي پاسونونه هم کړي دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2022 په نسبت په 2023 کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم اویا فیصده زیاتوالی ریکارډ شوی و، او د 2023 په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 1.5% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نیشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکي غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي، او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی خو ډېره واضح ده چې حکومت به د خپل هر یو د معاشي غړي د جان مال تحفظ کوي، او هغې ته چې کوم طرف ته خطره وي او اټیک کېږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې خو اوس په وفاق کې اپیکس کمیټي میټه کمه شو، هغې کې ټولې سیاسی جماعتونه اس جبری پاکستان پیپلز پارٹی سے آتا حکومت تیسرا اور سرا ور سرا صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ گان ٹور پہ شامل ہوں فیصلے شوی دی اس دا ضرورت دا دے دے چہ دا کم و محکمہ دا ذمہ واری دا دا کم سیکیورٹی اداروں و بشمول پولیس چیاگا خپل حکومتي عملی دی ترتیب کی آپریشنل کمانڈرز دا کار دے چا خپل حکومت پالیسی ور کئی پالیسی کور کړی شوی دا چې دہشت گردی با د دې په مخنیوي کې د جرایم او روکتام بکې.
بلې خوا ته د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټې غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه، او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټه د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې پروند خیبر او بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهرچانو د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې دی چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو آواز هم کړی دی. خو صوبایي حکومت وایي چې خپلې ډېرې ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت باوري کولو ذمواري د مرکزي حکومت سره ده. په دغه اړه په دغه راپور کې تفصیل اورو چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخکښ په غږ پیلېږي.
دا احتجاجي نوستای په داسې وی نصرف د خبر جرګې په وجه باندې چې کوم قیدون دی ولشوي وي د هغه د رهایي د پر اواز او چا
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبدالصمد خان دی چې د نومبر په شلم ما په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قومي جرګې د نیول شو غړیو د خوشی کولو او سیمه کې د نامنه پر ضد د اواز او چتور لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یو غونډه کې پریکړه کړې و چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغک کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپل کړې ژمنې پوره کړي. بیگا په دا غاړه مشالیدو سره په خبرو کې له خیبره د قومي اسمبلی استاذي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی ویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
پاوې کې د دې کې یو کس گرفتار دی چې هغه سکیورټی فورسز گرفتار کړي دي او بیا په وزیر اعلی ویل دا دادګرنه ورکړه چې د اپیکس کمیټه میټینګ کې به زړه غوي زمواري او هغه وادي چې ما سره کوم د مالې اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله غن کوي. پاوې کې دا د غوي وایلیشن او کړه یو کس صرف انور وسم ما شانتي چې کوم دې کړه لکه په خپل کورونو کې ناشته او د یو کس په والي سره د اپیکس په کمیټه کې هغه خبره کړې ده. دا ورځ موږ مکه دو مجرګوی ک وزیر اعلی ویل چې کدی نه مني نو زبر چیف منیسټر په حزب باندې خپل پیښلې بیا کوم.
بل خو د پښتون قومي جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وز خراب شوی دا او د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنس پر ډزو او بمباره کې تاوان عادي وګړیو تر رسیدلې دي. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړي حسین احمد وایي چې پرونی په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
د سیاسي کېدنو د خلاصون لپاره چې سیاسي کمې فیار شوې د هغو د ختمولو لپاره ورسره چې کوم خوړ شي ټول کې نمونه چول شوي وو د هغو په ضد باندې د احتجاجونو یوه لړۍ سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حمله دغه کیږي او دغه وجه نه هم ولس کې تر اوسه پورې په 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دغه نقطه هم شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی استاذ اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمواري د وفاقي حکومت سره ده.
بعضي ذمواري د وفاقي حکومت دي بعضي ذمواري چې کوم دي دا د سکیورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چې دی د ملټن اریسار کې هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقہ محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېرې شوې دي چې پاکستان د سیاسي بیقراری سره مخ دی او د نومبر په 28 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبله د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځېدلې ده. د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوزي عملیاتو مخالفت کړی دی خو امنیتی چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د بندو شناختی کارډونو د پرانستلو عمل پیل کړی دی او خلک کولی شي چې لاړینو اسنادو سره اړوند د ترتور شي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډی کوتل د بلدیاتی حکومتونو استازو ویلي دي چې د ولسی وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی دی او لډیرو هلو ځلو وروسته یې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دي ته راضي کړي دي چې د خلکو ترل شوي شناختی کارډونه پرانځي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمن تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختی کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې د آواز اوچت کړه او غزیمه دارو خلکو ته ورسېد او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اویزان کړل شو چې د چا شناختی کارډونه بلاک وي هغه راشي او هغه خپل کوایف شي دي هغه پوره کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتي نمائندگان چې دي ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شناختی کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شناختی کارډونه به اوس د دوه شاره به کمیږي انشاء الله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخ دي.
د خیبر زخه خېلو یو کونسلر اتاولا پردای وایي چې په لند کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمیر شرطونه ورته ایښودل کیږي او په اسانه پکې کارډ نشي جوړولای.
په دغه لنډ کوتل نادرا کې پرمبه ډیر قسم شایونه ته غوړي خو دومره سخت حد لای ورولي چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي واښنه خاطی کارډ جوړ نه کی. پن دور نادرو کې چوغوره یو قانون دی لنډ کوتل په نادرا کې ورېست ورېست قانون ساختي ګونر میپ کې نرسي.
د نادرا د پیښور هډ کوارټر جنرال منیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نور ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحات لپاره کار روان کړای او ځنې لری پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سہولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي. هر ورځ زموږ خبرې اعلان د سیمینا تازه تصویرونه ویډیوګانې او ځانګړي راپورونه را لیږي، نو هغه هم لستل شي، معلومات ته خسته شي. او کوم زموږ د خبرونو په اړه باندې ست تجاویز مشورې شریکول غواړي، نو هغه هم دغه ویب سایټ د لارې کولی شي. د سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خیبر پختونخوا په کوزه کورمه کې د گاډو په قابلیت په وسلوال برید کې د وجل شو شمیرا 50 تر رسیدلې ده. بلخوا نن په ضلع کې پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. انتظامی او امنیتي چارواکو له په دغه اړه سنې دی ویلې. راپورونه وایي چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو دا راپورونه زیاتوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې پر سید پاچا زیارت باندې شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې دوه نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي. د دې سره په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 250 ته رسیدلې ده. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روانې میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي سرتیری وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو امنیتي مطالعاتو ادارې پرون په خپره کړي راپور کې زیاته کړې ده چې د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو نښتو کې 55 امنیتي سرتیری وژل شوي، چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. او د یوکرین پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري له امله ټاکل شوې غونډه لغوه کړې او د پارلمان غړیو ته سپارښتنه کړې ده چې نن حکومتي ودانیو او پارلمان ته د تګ را تګ نه ډډه وکړي. مهم خبرونه مورید اوریدونکو، اوس راځي یو شمېر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. امریکا او اسرائیلي چارواکو د نړیوال عدالت تازه حکم غندلی دی. دغه عدالت پرون د اسرائیل وزیر اعظم، دغه هیواد د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم خپور کړی و. دغه کسان د غزې تړانګې په سباندې یو کلنه جګړه کې په بشرزد جنایتونو او جنگی جنایتونو تورن شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی، د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حمله یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یو حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړې چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړې دي. نړیوالې جزایی محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1400 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي، د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوال جزایی محکمې له حکم وروسته اوس رسمن یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ د نړیوال جزایی محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوال جزایی محکمې څارنوال کریم خان په میمیاش کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دوله زره یو سل لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د رواداری په نامه د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه بنسټ یو څېړونکي او غړي خالد اسار ویلي دي چې د تورونو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابره نه ده. د طالبانو ستر عدالت پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر پنځو کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیري سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په نه دیرشو نه دیرشو درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پر یوې ښځې او یوه نارینه د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په نه دیرشو درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عملی کول له نړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو له راتک سره اکثره پخوانی جزایی قوانین یا تعلیق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دغه اصل ته په پام ویلای سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې. بل ورته تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو یو مهم حق د قانوني تای مراحل کې دوه حق دی چې د دې حق لمخې هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنیو شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخې چې موږ یې لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاشت کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقونو نړیوال قانون له پامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دوی په ټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیري سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونترا پروداکټیو یا معکوس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. هغه صراحت د نقص چې وجود لري من را منکم منکرا فلیغیره بیده، دا په اتفاق د آرا د اسلامي حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما کچیرته هغه هم ثابت نه ای واضح نه ای په کار ډول د اسلامي اوامرو د احکامو نه تخلف ده.
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ له پیلې دوسره د شوزو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلي چې 15 تنه پکې ښځې وې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د نومبر په 6 د افغان سوداګرو په مالی مرسته 1,500 بې وزله ماشومانو ته د پوشاک د ژمنیو توکو بستې ورکړل شوې چې تودې جامې، جکټونه، جورابې، بوټان او نور توکي پکې شامل وو. ماشومانو د مرستو په ترلاسه کولو مننه کړې ده او په راتلونکي کې هم د دې د دوام غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو ادارو ویلي دي چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او د خوراکي توکو دوامداره مرستو ته ضرورت لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د یو شمېر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1,300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بېوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي د پخواک د ژمنیو توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمني توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونې مشر سلاب ساحل مشال راډیو ته وویل
د هیواد په سطح د پکتیکا تجاران یو ځای شوي. دغه مرستې تقریبا 12 وارد راځي دلته پکتیکا ته راځي. یوازې په دې برخه کې نه، خوراکي توکي هم راوړي، په نورو برخو کې هم مرستې کړي دي. د دوی پلان مرکز او راتلونکي یو دوه اونۍ کې بیا
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړي خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې د هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه د وایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرستې ترلاسه کړي وویل
یخم دا او ډېر د مرستو شمو خوشاله یو او خدای دې وکړي چې نورم بیا باندې خو اړتیا نه پرې کېږي د خلکو لپاره نورم دغسې مرسته وسي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دې په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یادې ادارې استازي زاکر نایب ویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مدا غوښتنه داسې د ژمي پر رسیدو سره سیاوا سړيږي او د هیواد وګړي ډیر بېوزله دي، له دوی سره لا ډیر مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1,500 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدارو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
خیبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډه غنداو کې د لمر لشیشونه د بجلی جوړولو منصوبه سر ته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ په 1400 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو پر دې منصوبه خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې اوس د سهار له 8 بجو نه تر شپې 9 وخته پورې بې له وقفې بجلی موجوده وي. د مومندو انتظامی چارواکو ویلي دي چې د 1050 کلو واټ منصوبه باندې شاوخوا 50 کروڑ روپے لګښت راغلی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
په میا منډۍ کې د نور نه 1050 کلو واټ بجلی تولیدول شروع شوی. دغه بجلی دپاره د مهمندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګېدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 1400 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. ادنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنه د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر ته ناست وو، موږ ته به دغه نه میلاوي د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کو، زموږ په دماغو بهم پریشانی راوستله. اوس موږ ته شکر الحمدلله سهولت میلاو شوی. ما خوستان د اتو پورې بجلی چلیږي. موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه، د سولور سیستم نه.
یا منډۍ د مومندو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغلته د حلیمزو، خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او د دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابډی د بجلی د بندښت وجه د ډیری پریشانی سره مخ وو، خو سې کارونه سم شوي.
د دې کې سرجی دومره فرخ راغلی دی چې هغه به مونږ له 4 بجې راتلله او دا مونږ ته سار 5 بجې سٹارټ کړي. کم ټیمه پورې مونږ دا لین په خپل اړه نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې. یاره میټر خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نوري بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د مومندو په منځ علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور، پینډۍ او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت نه سنگ مرمر هم وړل دي شي. ولې په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغلته د ګورسل د دروازې د بندېدو د وجه بنده شوې. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درځي توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کوي. دوه ټیم به هم ډیر اخستو سری چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او خسته سیستم دی. اوس بیا سم چارج کیږي، سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غینه ډیر ښه دی او بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غینه تیزه ګرمي او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډۍ بازار نه په شمالي اړخ نزدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه طبيع دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمدو د ترقیاتی کارونو د پاره مرستيال ډیپټي کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی 1050 کیلو واټ ده.
پس منډۍ لکه دا ډیر دا وار هټ زون دی. دلته ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوی دی نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته پر زمون کوشش دا دی چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي، خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ شي.
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ د پاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیه په شریکه کمیټې جوړیږي. هغه به د بجلی بیلونه هم راغونډوي او بل دا چې یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په خبر پښتونخوا کې په دا وروستیو کې د خوناق په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله 6 ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا صوبایي ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال هلته د خوناق ناروغۍ سلور سوا سلور شپیت پیخی سبت شوی دی. دا خیبر پختونخوا دا روختی اداری زیاده کرده چې کم ماشومان تر زوکلی ورستو ندی واکسین شوی پاگی کی دا دغه ناروغیو دا خپریدو امکانات دیر بی. تفصیل دا اسما گل پراپور کیو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور لمخې دی صوبه کې د 22 ضلعو 228 کونسلې خطرناک ناروغۍ ځپلي او تر دې د مراغلي 1,470 مجموعي پیښو کې پیښور کې لټولو زیات 101 پیښې رپورټ شوي. نوخار کې 55,400 کې 1,400 مردان کې 1,000 کرک کې 6 بنو کې 25 او لکې مروت کې 19 کیسونه رپورټ شوي. د نوخار اوسیدونکي بیت الحرم هاغه میرمن ده چې روان کال یې 2 کلن زوی له خطرناک ناروغۍ روغی لکبل ژوند له لاسه ورکړی. بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینی ولو خوړل خلې هم نه کول. نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا خطرناک ناروغۍ ښکار شوه.
راګ مې نه کو بس د جنان بشینو موټی به کول او ته به لړی رضایت راځي. مونږ ډاکټر لبوت لاغې وکړو نو غوې ویل چې د دغه خناف بیماری ده د هغه د پاسه مریم ډیر زیات سره وا داسې نری نری دانی وی پی ته دوی پښ شوی. نو ډاکټر ویل چې د تاسو ټیکې وخلې دي دوم ورته وخلې بس بیا ورته ونه وخلې ځکه چې دا ټیکې مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی.
دا چې ماشومانو کې د خطرناک ناروغۍ کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا د ایمونایزیشن توسیع پروګرام ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هغه ناروغۍ چې د ماشومانو د سا نالۍ پړسېدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزه وي خطرناک بلل کېږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغۍ ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نه وي او د یو نه تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغۍ امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر هم وی.
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دی بیماری کې عموما مره یعنی د غلی دنه چې کم دین او هغه کې سوجس پکې پیدا شي پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا ناله دا نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي روکتامي اونشي نو دا د ګردو بیماری ته د زړه بیماریانو ته او سینی نورې بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي. دا د بکټیریا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم ناکشوی وی او هغه ټوخیږي نو داغه د ټوخی سره چې کم د خلینه پارټیکلز اوزی او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدې شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغۍ ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونه شي نو د ماشومانو ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپریدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغیزمن کوي. نوموړي ماشومانو ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل لخوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروری دي.
علاج دادی چې فوري تور باندې د دې کوم د سان आले دا کولاول غوړی په ست طریقه باندې هم پاغي کې کوم انټي بیکټیریل ډرګز دی هغه مو تور کولی شي او د دې نه علاوه نور کوم هم ریمیډیز دی چې پاغي کې ګرم اوبه غستل او دغه سي داغي سټیم غستل چې کوم دی نو دا هم داغي او د هوم ریمیډي علاج کېدی شي. ما ژمانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر پښتونخوا ډایریکټر ای پی ای اصغر خان به خبره دی ته د خطرناک ناروغۍ رپورت شوی کیسونو کې لمواینې وروسته پړاګه شوی چې د یاد ناروغۍ زپلو تر 90% ښکار ماشومانو ته د پیدایش وروسته د 12 حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدې ناروغۍ سره مخ شوی. د نوموړي په خبره کې په وخت ماشومانو ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغۍ نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی ځکه ماشومانو ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دی. آسمه ګل مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د پیښور پریس کلب لخوا د خبرونو لپاره جوړ شوی د کرکټ اتلولي پایتا رسیدل په دې سیالیو کې اتل ستوبډلو شاوخوا 300 خبرونو برخه واخیسته. دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و ځکه هغوی د لوبو لپاره ډیر کم وخت پیدا کوي. تفصیل عظمت علی شاه په دغه راپور کې راغلی.
دا په پیښور جمخانه کې د پریس کلب د صحافیانو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا پیښور د صحافیانو لپاره تابعه شوی آر ایم آئی میډیا کرکټ لیگ پایلوبا پی پی سی مارخور وګټله. پایلوبا کې پی پی سی زلمی په ډومبي بیټنګ کې یو سل او یو رنزونه جوړ کړ چې په ځواب کې پی پی سی مارخور دغه هدف د څلورو وکټو په نقصان پورا کړ. په ټورنمنټ کې برخه اخستونکي صحافي ارشاد میدانی مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کار کې د لوبو لپاره وخت وستل ډیر ګران وي، نو داسې سیالۍ د هغوی لپاره یو صحتمندانه تفریح ده.
ډیر خوند یې وکړو. حقیقت دی چې صحافیانو ته په داسې د خپل ځان لپاره خو چرته هم ټایم نه ملاویږي. دوی اکثر په خبرونو پسې منډې وهي او شپه ورځې هم دغه سوچ فکرونو کې وي. د پېښور پریس کلب انتظامی یو داسې ښه ګام اوچت کړی دی چې په دې کې صحافیانو ته د یو ځای کېدلو یو موقع ورکړی ده. خو بس دا ګیم دی، ګراؤنډ چې څوک وځي حقیقت کې یو به ګټي یو به ویلي، خو زه وایم چې دا زمونږ ګټه نه ده او نه زه دته د خپل مخالف ټیم یا مخالف ټیم نشم ویلی، نه زه دته ملګرو بایلات ویلی شم. دا د پریس کلب ګټه ده او که مونږ وګټو هم صحافیانو، که وبایلو هم صحافیانو، مونږ یو ورونه یو.
میډیا کرکټ لیګ هر کال د پېښور د صحافیانو لپاره تابع کیږي. دا انتظامی په وینا چې د لیګ مقصد یې صحافیان ته هم د لوبو موقع ورکول دي. د میډیا کرکټ لیګ یو انتظام کوونکی او صحافی عمران یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پېښور پریس کلب هر کال د کرکټ لیګ بشمول د نورو لوبو تابعیا هم کوي چې پکې ټول صحافیان برخه اخلي.
صحافیان چې کوم ملګری زمونږ پریس کلب والا اغي ته اکثر موقع نه ملاويږي انټرټینمنټ ته. اغي ډیر زیات بیزی وي، اغي سکیجول ډیر زیات بیزی وي، اغي چې کم کار دی او ډیوټي چې دی اغه ډیر زیات بیزی وي. زمونږ دفتر راتلو ټایم شته دی او زمونږ چې واپسي کله چھٹی کیږي اغه ټایم بالکل سنشته دی. دی کې مونږه تقریبا و کالونه دا ټورنمنټ ارګنایز کوو. دا اتم کال دی، دا ایم سی ایل میډیا کرکټ لیگ اتم ایونٹ دے چې مونږه ریګولر دا کوو. نو عددی بنیادی مقصد دا وی چې پریس کلب اور یونین چې کم سمرا ملګری دي، سمرا ممبر دي، اغي راشي او میدان کې لوبو کې گیمو کې.
دا آر ایم آئی کرکټ لیگ انتظام کوونکو ول چې په ټورنمنټ کې د اتلس ټیمونو 300 صحافیانو لوبغاړو برخه اخستو وه. دا لوبې په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او میډال هم ورکړل شوې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ملګرو ملتونو بلابلو ادارو هڅې پیل کړې دي چې افغانستان سره د موسمونو یا اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندې شوې مرستې بیا پیل کړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو رویټرز اشانسته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي. خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خدا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د 10 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظم او موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیون ډالرو نورې بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.